السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لانډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 130% زیات شوی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14مه خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي حملو او په هغو کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 85% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرله پسې کار لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پې تورن دي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپورونو کې نه دي شامل. راپور افغانستان او پاکستان د هغو 10 هیوادونو په ډله کې شمیرلی چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي. د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 643 ته ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري او د بشري حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکی ګواښ د اندېښنې وړ بللی. توماس نیکلاسن پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره شي، تر څو قانوني نظم او داسې پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړی شي. نیکلاسن همداراز ویلي دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند دی یا یې فعالیت درول شوی او لږ خبریالان او ډیپلوماتان له دې هېواده راپورونه ورکوي، نو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو ادارو لخوا د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین جک پوړي پوځي قومندانان ټول په یوه خوله د اوکراین د ختیځ د هغې برخې دفاع ته چمتو دي چې کلابند بخمود ښار هم پکې شامل دی. ښاغلی زلنسکی په خپله بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل د پوځي قومندې په پرونۍ غونډه کې اصلي تمرکز پر بخمود ښار و. هغه زیاته کړه چې د ده د پوځي قومندانانو واضح دریز دا و چې د ختیځ جبهه به پیاوړي کوي او د هغه په وینا اشغالګر به تر وسې وسې ځپي. روسیې پرون د اوکراین پر کراماتورسک ښار د توغندي خونړی برید وکړ او اوکراینی او روسي ځواکونه پر بخمود ښار د ولکې د ټینګولو لپاره په درنو جګړو کې ښکېل شول. د پولند صدر اعظم وایي چې حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې میګ 29 ډوله جنګي جټ الوتکې اوکراین ته وسپاري. ماتیوس موراویتسکي پرون وویل ورسا ښایي په راتلونکو څلورو یا شپږو اونیو کې د الوتکې اوکراین ته ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا وکړي. پولندي مشرانو تیره اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنگي جټ الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي. سلوواکیا هم اوکراین ته د میک 29 جټ الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناټو د دوه غړو له نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن دوهمه 50 اووریز لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به په ابوظبي کې د افغانستان پر وخت په 9 بجو سره مخامخ شي. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دوشنبه په ورځ خپل 13 لوبه کې بنګلاديش ته ماتې ورکړې وه. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدون کور سره وسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ز احمد تکل ستاسو قربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ځینو لویدیزو چارواکو او د ملګرو ملتونو ادارو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو ادارو هم ویل دي چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره بشري وضعیت نور هم خرابېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو غواښ د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون سه شنبه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی، په افغانستان کې سوله او ثبات د اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډایلوګ تر سره سي ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي نظام رامنځته شي چې د خلکو استازي ته وبکړي. بلخوا د کټوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار پرون سه شنبه په خپل یو اعلامیه کې ویلي، افغانستان د نړۍ په سطح لوی او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې د شمیرو لمخې د محل 28 میلیونه او 3 لک کسان چې د افغانستان د نفوس 2/3 برخه کېږي بشري او د خوندیتوب مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا پرون په یو ټویټ کې ویلي، په 2019 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 15 میلیونه او 3 لک وو، خو سږ کال دا شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته رسیدي. د وچا په وینا 15 میلیونه کسان له قحطۍ یو ګام فاصله لري. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسی ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او انجونو د حقوقو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه شولې، او له طالبانو یې غوښتي چې د دې هیواد د ټولو وګړو د اساسي حقوقو درناوی وکړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیلې مزرالی ازادي راډیو ته ویل دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
زموږ پیغام څرګند دی، طالبان باید بشري حقوقو او د ټولو افغان وګړو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. موږ به تر خپل وسه ستاسو د افغان مېرمنو د حقوقو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د خلکو اړتیاوی ورسته لیږي لا زیاتې سوي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د شوزو او انجونو پر کار بندیز ولګاوه.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي، پر روان میلادي کال کې د افغانستان په 15 گاونډیو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د 514 میلیون امریکایي ډالر مرستې طرحه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې. د دې طرحې جزئیات د سه شنبه په ورځ د دې کمشنری ویاندې په ژنیو کې له رسنیو سره شریک کړل. د هم په دې اړه نور تفصیل.
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو تمه لري چې په وړ شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل، تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي.
له ملګرو ملتونو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ ماشومان لرو او د هغوی اړتیاوې نشو ور پوره کولی. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی، ګراني ده، د کور کراوي نشو ور کولی.
رسیدګي کړل
له نړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر پر روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 614 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمشنری ویاندې شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوی چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوی مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي، چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شوی مرستو څخه به یو اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بل افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت به برخلیک افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو ان ایچ سی آر لاري له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا د مرستې کډوالو ته رسیږي کنه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرستې نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، خو له غوښتل شوی مرستي یوازې 25% هغه د دوی په واکې ورکړ شو او لشپک 22 میلیونه غوښتل شوی مرستي 2.321 میلیونه تر لاسه کړه. د دې کمشنری په اعلامیه کې ویل شوی چې لشتنیم ګړتیاو سره سره دوی توانیدل چې د سیمه په هیوادونو کې لګنو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي چې سکل د ورښتونو نشټوالي ډیر اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت نږدې د ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی او د دوی په وینا کې ورښتونه ونشي نو وچ خلیبه سکل تر نورو کلونو زیات خلک زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر د 2020 کال په لومړیو کلونو کې له 3.4 میلیون تنو څخه په 2022 کال کې 3.4 میلیون تنو او اوس 3.3 میلیون وګړو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
دا اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکو په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سش کال نور ورشتونه ونسی او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال بګان خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دې کرنې او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سش کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنې د خپلو څلورو نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشتنه دی او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکه حاصل ته دي او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته او په خبرې کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به په ځمکو کې وچسي.
سش کال د اوبه پر کمې دودې موږ ډېر سره پاندښنه کې واده خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ رې ورته موږ دغه لنداشنو خښتو ته وسه موږ ورختا چې دا بنه ورسېږ ولې اوبه وس پر روت کې یو والا اوبه نسته په دغه ضرورت کې چې په خوا به زر زیر ودي څوک پر تاینو سره به ډکو سر په سره کې د لوبه سره مخامخ دي. نشي وس وروره خلک ګرد ستړي دي وروره نشاته امید پیدا کړي چې سره یو کار ځنی واخی نو ګرد خلک مخلوق ګرد غشتري زر بازار دي یو سړی د سنسته چې وروره د یو کار برابر دي نور ورسی یو شی ځین واخی یا په قرض یا په رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د ورښتونو نشټوالي د نورو بزګرانو او خلکو په سیر خپل راتلونکي ته زیات اندیشمن کړی دی.
اوس مش خلک وروره ګور د غریب کار خلک دی ادم ځکه د لار یو د مالداری د مالداری خون پر د کښ ولاړه نو چې کښ ته مابین اولاد مالداری هم د مابین غون کړل دي نو خلک د سند سره مخ جوړ نو د ولور سره خورور اصل په سل کې مخ جنو چا جوړ منوريواله ته ورور مرسته چا د جوړ ارشته لاس وګروان جنو.
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو ترڅنګ د نړیوالو څخه د عجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګران سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د وبو خاوندان سي.
بزګر یم کښتنه مې کړلې دي وزه یادم موږ وبدا چې په مشکل دي وروره چې وزه یادم موږ په وار لګو نو د وبو د خواته ډیر دغه مشکل دي نو دا غوښتنه ده چې وروره یو بند مشته جوړ شي یو دغه د وبو غم وخوري او کله نه نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مبارک د وچکلی د عمله سره موږ که خونه دا چې پازاوی برمی مل کار نه کوي وروره خو د برمو د خواته لا ډیر مشکل دي نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم و نه خوري نو برام مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شي ست دغه یو کښ مې چې غم وچ نو بلان موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمیره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلی و چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خبرې کړې چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاری. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوې وي. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوی عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. د غراز خپل شتمنی هم پټه ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په ورستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته لواک لري کړی شو، ادعا کوي پر د تروریزم په ګډون لګول شوی تورونه د د ځایناستي شهباز شریف د حکومت لخوا یو توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاری ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی، ویلي حکومت د عمران خان کورته د پولیسو په لیژلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر لاري لخپل پلویانو وغوښتل کډای وهم نیول شي دوی د خپل مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس ازما د نیولو لپاره راغلی. د دوی دا فکر دی کہ عمران خان زندان ته ولاړ سی دا ملت په وېد سی. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت بل عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پریکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورسپانی لیکلی چې پرون سه شنبه محکمې پریکړه وکړه چې عمران خان دی د مارچ تر 14 پوري نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبه په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکي نشي کولای یو ډالۍ چې ارزښت یې تر $300 زیات وي وساتي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکټران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکټران کوم ته هیڅ خدمت هم نه کوي، نه پیغام څه دی پاره راځي. خالي راځي ورسته راکی نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانه وو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان سره راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې تقریبا 300 500 ګولۍ لیکلي، 100 ګولۍ لیکلي، د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد شل خلتی آتا لس خلتی دوی اس خلتی آتا غس خلی کل سبی دی لس خلتی آتا خلتی ور کتی راو باسی من پیغام دا سدی پار راجی اس خدمت مکت کئی سی ورتا و آیو نست مواد نست مواد لس وی کوم نور شیان سی راجی خو بی خین اور کئی دا جان دی پار مقلمت کئی جان دی پار کئی باید
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سڑی مسجد آزادی ریڈیو ٹول کارکون کی اور مل آزادی ریڈیو سے خڈیر منع نہ کہ وہ سدا پرون جوڑی نو بس ان شاء اللہ دلی پلمن کم بس نلگی خلق دی نلگی شنگون شروع دا نو ان شاء اللہ کارون شروع دی بس چاش کال ڈیر خوشحال ان شاء اللہ برانون سوی دی دگون وہ بمستا اللہ پاک مو وسط السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم هلمند کې د ګلونو مینوال کم شوی
په پښتونونو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته په ګلانو څخه استفاده کول
په دې ترس کې دا مسله راسپړ
ګل د خلا سمبول دی او خلا د ادبیاتو روح دی
د حمیم جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان ببرای هم غزل لري
دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو کمی وشکی زلبلان دی گرزوام
د کندهار مجله یو چل بیا منظم چپیشی
دا سیاست لبدل سر بی خام آخا یو دا سی یو دوی دری میاشتی تعلیق پکراغلی
او دا به هم واری
افغانستان is a silent nation. No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی هلته موزیک ته اجازه نشته
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سیمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیسې پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د ملي سیمبولونه دي هم د دوستی هم د شایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنې نقش هم ده او د هیلې او وساري سیمبول هم په ادبیاتو کې د ګل دغه پراخ حضور پاره مي د استاد نجیب منل نظر اخیسته دی مخکې تر دې چې د شاغلی منل نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخ کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلی په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل بصیر الحق عادل پراپور کې
د پسرلی پراتلو سره د افغانستان په ډیرې سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د خلا لپاره خلک میولرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سکه لی پیرودونکي کم دي ل دې ډلې شیراغا ازادي رادیو ته ویل
اوس کې نه خو دریو ګل تر برشه د خاص نه وړي خلک لیمبو نارنج وو یو کله توس درسته دا سیدا څنګه څه درسته خو نور نه خانیم به څنګه وسرسته نست پلان سشکل به هیڅ اید نست کی وړي نه د خلکو اقتصاد ډېر کمزورې دي وړي نه او برشانه مې خو غلې دي
دا چې ولی په هلمند کې د ګولانو او نیالګیو اخیستل کم شوی هلمنديان لامل اقتصادي ستونزې غني د هلمند یو تن اوسیدونکو لال محمد صفا ازادي رادیو ته ویل
په بچته پاتره کې دا غوي د شایسته لپاره د تر د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کړه لو هم دا شتمنو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کول خو متاسفانه دا په پخا بشر باندې خلک اقتصادي وضعیت پر غالب باندې پات نه دي اقتصادي وضعیت کمزورې شوی دي خلک پیسې نه لري او د دې پر ځای باندې چې پر طبي ګولانو باندې پیسې مصرف کړي بیا مستوي ګولان په ازاده ورته مې جوړ دغه څخه استفاده کوي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوی نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سکهال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلويخ زر میولرونکو بې میوې نیلګي وشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنې دو سره ډېرې خلک وزګار شوي لې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپل لومړنۍ اړتیاوي هم په مشکل سره پوره کوي په دې سره ډېرې هغوی چې آزاد کاروبار کوي هم زیانمن شوي دي او په خوانې بازار نه دی ورپاتې چې د ګولانو او نیالګیو پیرودونکو هم ترې بچ نه دي پاتې
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی، د نرگس لستر کو جار شم په گلزار کې هر څه ویني چاته نه وای حالونه. ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټولې نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري. کوم شعرونه چې بشر ته د لرغون یونان له زمانې پاتې دي په هغه کې هم ګل مهم دی. په لرغون یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقش ده. ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل، هم به یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل، هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل. ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادې شي. علت یې څه دی؟ د استاد نجیب منلی نظر می اخیسته.
ګلان خو په خپل د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري. دا چې ګلان ول د ښکلا سمبول دی دی باندې هم خبرې کېدلی شي. ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات راجذب کړي تر څو چې ګردافشن جوړ. نو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی.
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته، یو وخت کې چرته څوک توجه کوي ګل هم باسره هسته څه ویل لري او هم شامه هسته څه وایي. فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصرفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي؟
دا هم پکې نقش لري. درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي، شامه هسته، بصره هست او سمع
هست. خو البته له ګل سره سامع هست نشته، خو بیا کله سي نور
سمع هست نشته، مګر شمع هست او بصره هست ور پکشته.
او بخشي یعنی دا سامع هست هم په یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي، ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي، له ګل سره بیرته مرغان یادوي.
دا یو توجیه کې ګرشي، د ګل سره بلبل او مرغان هم یادوي، درې واړه حواس کړي.
ګل یو بل شی هم لري، رنگونه لري، ډول ډول رنگونه. فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنگ که څه موسم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی، لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنگونه د دې په شی ویل چې انسان جذب کړي. دلته
څه شان دي؟ کنه یو رنگ دی، بل د ګل موزونواله دی. ګل چې لري خونه وګوري ما یو ګل دی، هم یو کیفیت دی چې تعبیر کې بشپړی د تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې تاریخ باندې یو شان ښکاري.
استاد منل دلته بیا په عین وخت کې هغه یو فلسفه ده چې انسان په یو ورکه پسې ګرځي. فکر نه کوي چې دا د ګل تاو را تاو پاڼې هم انسان کونج کاوه کوي او د وی پټي د موندلو لخاطر هم ګل ادبیاتو تر ډیر راغلی وي؟
نه پوهېږم کوم چې د ګل تاو را تاو پاڼې به دومره مهم یا به نه، ځکه چې ساده ګلان هم هماغومره کشش لري. هغه ګلان چې تاو را تاو پاڼې لري هغه هم هماغومره کشش لري، هغه ګلان چې درې پاڼې لري هم هماغومره کشش لري. د تقارن مسله چې ټول دارې خونه یو شان دی، دا زما په نظر باندې مهمه ده. تناسب مهم دی، رنګارنګي مهمه ده، هم رنگارنگی لري هم وحدت لري.
دا بل اړخه ګل پاین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري، مثلا ازغه او ګل. څه فکر کوي چې پاین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی؟ دا
اړخ هم مهم دی، ازغه د ګل سره تړلې دي. دا شعر دی چې وي چې له خاص سره وفا کا په تصور کې لا تر ګلای مین د ګل په خار. د ګل سره یو بل شی هم چې تړلې دي او ګل یو ډول تعبیر دی، هغه د دې لن محلي توب دی. ګل ډېر زر رژي دي، زر د منځه تلونکی دی، د بې بقایي او د فنا کېدلو سمبول هم دی.
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب غریب سمبولونه لري. له ډېر پخوا زمانې راهیسې، د لرغون یونان له زمانې راهیسې ګل د مرګ سمبول هم دی. سپین ګلونه او بیا کلتورونو ته کرا شو، ګل بیلابیل معناوي لري. مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشته، او بیا په ورته وخت کې کله مسافر له کوره وځي او په مخ د زیړی ګلونه، یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معناوي خپلوي. څنګه؟ بالکل،
ګل بیل ارکونه او بیل رنگونه بیلابیل معناوي لري. او په یو کلتور کې ګل بیلابیل ارکونه کېدای شي بیلابیل معنی پیدا کړي، او کېدای شي چې د څه کسر خواته ورشي.
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي. یعنی د مرګ هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي، او د ناوي په غاړه کې یا د زوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوکور واچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي. او یو بل شاید چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی، هم په اروپا کې هم په آسیا کې هم په جنوب امریکا کې او په منځني ختیځ کې، په ټولو کې
اهمیت کې ډیر لوی نقش لري. نو دا شی جهاني دی، یو فرهنګ دی، یو سیستم پورته تللی دی. پارځه کې ګلاسته، پارځه کې ګلان د حشرې ځان تر کې جذبې، او انسان د راګوري کې حشرې ګلان ته ورځي.
د ګل د جالبواله ممکن پدې کې وي چې له پخوانیو زمانو تروسه پوری ل ادبیات ډیر شان غرزیدلی دي. یو شای یو وخت مطرح وو لکه د خواجه شان سيزني شعرونو کې ځای شوی دی، بیا بیرته غرزیدلی دي. لیکن ګل هغه شای دی چې دغه ننم چې له تاسو سره خبرې کوم لا هم هغه معتبر نقش په ادبیاتو کې لري.
ګل د ښکلا سمبول دی، ښکلا د ادبیاتو روح دی. نو په دې خاطر ګل فلکونچې په هیڅ وخت کې د ادبیات نه لري. ګل به هغه وخت ادبیات نه وي چې د ښکلا سمبول نه پاتې نشي. د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو، چې هغه موضوعات دی، هغه نادرواله دی، هغه یو رنګواله دی، دا ټول هغه څه دي چې په ګل کې یو ځای پیدا کولی شو. نو په دې خاطر کوم چې ګل د ښکلا سمبول دی، د ادبیات سره تړلی دی.
له شاغلي منلي مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه، شعرونه لرو، خو ګلونه هم دومره بس دي. په دې شعرونو کې ګلونه نه دي ځای شوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو، د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي، همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول، دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردی دی، او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل. ور دا د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمند دی. شی ته پیدا سمن جمله شعر ته، او شعر په فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی، هر څوک سره خپل تجربه خپل خستنه لري. ایما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان د خو ده، زه به هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي سلسله د خپلو د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولي، لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دوه سی که مثلا داسې کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازی کې سوي عاطفه راو پاروي، نو دا په شعر بدلیږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولی بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولی منظور مې دا ده چې زه به غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي، یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب دکړم، په د ساعت د عقربې په استراب دکړم، که ته را نشي نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړم، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دکړم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړمه، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زنداني غوندې احساس کوم خراب دې کړمه، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړمه.
حمیم جلال زی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولې وو. اوس هم د غوره شعرونو د وی پاڼې د 2002 کال د جایزې د یو غټون کې شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل تجمینی هلی تان دی گرزوام، پا گرت که در تتکی سری سرسان دی گرزوام، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پا قبر، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پا قبر، جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام، گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام، دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشکی زلبلان دی گرزوام، دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام، پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام، دی زرا ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام.
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېښلې وو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخه هم په هوای تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکاري په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پانتون همدارنګه د نورو خصوصي پانتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ خورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتک سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي، هغوی عملاً دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
د سره په برخه هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخليږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت ته تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتا بازاریابي هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان منوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رخېدلي تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې شهر کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2014 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزنی کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزنی کې ډیری تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د اورنګیدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزنی زوړ ښار ده چې تقریبا شپږ دېرس برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډیری اورنګي سوي دي او ډیری اورنګیدو په حال کې دي چې د حکومت ترته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې کچیرته هم دغه صفاته سي دا به د وخت په تیرېدو سره له خاورو سره خاوري کېږي او بلغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزنی به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببر کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندي شوې دي د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څنګه د کندهار مجله منظمه چاپیږي. کله کله
د اسلامي امارت لرا تک سره سمدستي مجله فعال و هیڅ څنګه نه دی پیدا کړي. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو د سیو دوی درې میاشتې به تعلق پکراغلې. خو په څول نه سو یو کال کې بیا سي دغه تقریبا هوستنۍ مېسته په دغه ټول کال کې د مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوی ده. کوم ستونزه نه ده درلودلې.
مولوی صاحب غیاث، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خبروي؟
د کندهار مجله په کوم اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړی ده تقریبا هم هغه اراده تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوی ده. هغه اراده ادبی ټولنیز تاریخي مجله ده. اوس چې ځکه په درسو لومړی کال د جوزاس لومړی ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر سومه نو حالاتو ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډیر ورته اچا لرو د اقتصادي مضامینو ته دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړی دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو غنو کې اقتصادي لیکنه هیڅ نه وي. یعنی په هیڅ غنو کې به هم نه وي. خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مزامير ور اضافه کړی دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډیر کم تسترګو کیږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې په خوانی سیستم روان ساتل ده، په دې کې په خوده میرمن او جنونو لیکنې هم خبرې دي، نن سبا یې هم خبروي.
هو اوس هم زموږ په مجله کې د نس مبارخ خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغه یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دا په کې خبرو. کله دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هیڅ ستونزه نشته، اوس چاپوي چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې دي، یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خبروي که نور ولایتونو ته هم لېشي؟
مرکز ته هم استو، خو نور ولایتونو ته اوس د بعض مالی ستونزو له وجې د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 غانې موږ چاپو په دوه میاشتو کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډیر مینوال دي هغه ته رسیږي، خو ډیر عمومیت دکه نه لري. مالی مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټول لري.
مولوی صاحب، غیاس په افغانستان کې چاپی خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه په عامه کتابتونونو کې ډیر کله نه ځای پر ځای کیږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک شي. فکر نه کوي چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډیر پر ځای خبره ده، همداسې ده. دغه سموز د شهیدان یو چې کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېش او د پنځوس غنی هم دلته لا نه پیدا کیږي په خپل د کندهار په عامه کتابتون کې. دغه دا همدا وجه ده چې د وخت مسولینو دې ټکی ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه سوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسولیت سپارل شوې ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کې چې علامه رشاد بابا کتابتون ده او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده او بعض نور کتابتونونه چې د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغه ته رسوو او انشاءالله العزیز ساتل کیږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی ده، انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلې ده او یا فکرم پکړې ده چې خپل خبرونه باید د انټرنیټ لاره هم خبرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه برابر کړی، خو ان شاء الله لږ پر روان کال کې به مو لومړیتوب یو دی کار څه کې. اوس د ډیرو هیوادوالو حتی په خارجي هیوادو کې هم دغه د خلک استفاده نه کوي، په پلان کې لرو ان شاء الله العزيز د حمل په میاشت کې به وسایلو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوی غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ ول منسل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې شوند کوي. ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې مشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څکم 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې عربي ژبې ورسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوڅان په بلوڅي او برهایوي ژبو ښکېږي. لته ورو کلونو راهیسې بلوڅان خپل کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره نشي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي، او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبی او دودونو پر ځای پاتکې دل دی. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د 2 مارچ 2 د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د منځلو نوم نه بلکې لدې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان د غورز د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شي چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ پلسکونو ځوانان له افغانستان بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندې چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږوسی جوسیات
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اته 50 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی. هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منی شوی دی. د موزیک د اوریدو له حق، د زده کړې له حق، د غږولو له حق، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حق او افغان هنرمندان له دې حق هم محروم شوی چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغه هم نه پرې خودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. د غیلت دی چې موږ له افغانستان ووتلو په دې هیله چې خپل ټولنې ته دا زمينه برابر کړو چې خپل هیلو ته پراتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامز هیلمند دی چې ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل
We hope that one day
موږ هیله لرو چې موږ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا بخکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
when the Taliban took the Kabul, the situation was really bad.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب وو. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه داو چې زبا خونځی ته نشم تللی، زبا نور میوزیک نشم کولی. تاسو په هیګی ز چې کله میوزیک غوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې ز افغانستان وتم داو چې ځان وساتم، او بل علت داو چې د افغانستان میوزیک خوندې کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو دان احمد پرتګال په براګا شهر کې د مارچ په 14 مشخوله لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل د ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1998 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې لنن 25 کال مخکې مړ شو د موسیقي لیکوال وو او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد وو چې د غرب په موسیقي کې یو منلی او پیژندل شوی څیره ده. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چی پر لتاسو اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پمر گساد دنیا شبیر
مت کر
Thank you.